نور بس دی.
شکسته سکوت.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو په سلامونو موزه فرشته صحاق هرکلی کوم. د نور بسته خبرونه کې په دې هفته کې مونږ سره محمد ضیا منصوري په تخنیکی چارو کې همکاري کوي. د دې اونۍ د نور بسته خبرونه هغه جنونو ته ځانګړې شوې ده چې له کانکور نه پاتې دي. پوره درې کال کېږي د طالبانو د بیا راتلو سره ډېر جنونې په کور ناستې دي، له درس تحصیل نه دوی پاتې دي، او درې کال کېږي چې کانکور ازموینه ته نوم لیکنه کیږي، کانکور ازموینه اخیستل کیږي، خو بیا هم د نجونو نومونه پکې نه لیکل کیږي ځکه چې نجونو باندې د زده کړې دروازې بندې دي. د طالبان حکومت د ازموینې ملي ادارې د 1404 هجري لمریز کال کانکور ازموینې لپاره د نوم لیکنې بهیر بیا پیل کړی دی. دغه ادارې پرون 13 ورځ پرته له دې چې په کانکور ازموینه کې د نجونو ګډون ته اشاره وکړي، په یو اعلامیه کې وویل چې د کانکور لپاره غوښتنلیکونه د روان لمریز کال د جدي د میاشتې تر پایه وړاندې کیدای شي. په همدې حکله زموږ همکارې آبدې سپوږمۍ راپور چمتو کړی، تاسو راپور واورئ. بیا هم په خپرونه کې میلمنې لرو، تاسو به هم خپرونه کې راسره ګډون وکړئ. بیرته به بحث خپرونه ته راوګرځو، په سر کې زو راپور ته.
د طالبانو حکومت د 1404 هجري لمریز کال کانکور ازموینې لپاره د نوملیکنې بهیر په داسې حال کې پیل کړ چې یو ځل بیا افغان نجونو ته پکې د ګډون حق نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د ازموینو ملي ادارې پرون یکشنبه د نومبر په درېیمه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ښوونځیو او دیني مدرسو فارغان کولی شي چې د روان کال د جدیدې میاشتې تر پایه کانکور ازموینې فورمه ډکه کړي، خو په دې اعلامیه کې د هغو نجونو د ګډون په اړه څه نه دي ویل شوي چې غواړي په کانکور کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي دي. په افغانستان کې له زده کړو محرومې یو شمېر نجونې وایي چې د کانکور په پروسه کې د ګډون له حقه یو ځل بیا بې برخې دي، چې له امله یې ډېرې ناهیلې دي. اندیشه عبدالله چې د افغانستان په شمالي ولایت کې له زده کړو بې برخې شوې یوه نجلۍ ده، ازادي راډیو ته وویل چې که دا محدودیتونه نه وای سږ کال به یې په کانکور کې ګډون کړی و. هغې وویل
مراکز آموزشی یکی از پانتون ها را بیاف و درس بخونه، ولی که
خوختل می چه خانزه بش پرکرم او پانتون تولا رسم خورمان می پورا نسه نه پا هیکم زموگ دنجون و برخلیک بچه بی
ادامه تحصیل بتیم بسر می بریم تا ببینیم که چی خواد شدیم ما.
مریم چې په کابل کې له زده کړو محرومه شوې وایي نه ده توانېدلې چې خپلو موخو ته ورسیږي.
مراکز آموزشی یکی از پانتون ها را بیاف و درس بخونه، ولی که
خوختل می چې خانزه بشپړ کړم او پوهنتون ته ولاړ سم خو ارمان می پوره نسه نه پوهېږم زموږ د نجونو برخلیک به څه وي.
ادامه تحصیل بتیم بسر می بریم تا ببینیم که چی خواد شدیم ما.
په کابل کې یوه بله میرمن بهار په دې باور ده چې له جنسیتي تبعیض سره مخ ده. هغې ازادي راډیو ته وویل
از جمله دختران هستم که خیلی
ما ډیر زحمت وایسته ترڅو زده کړې وکړم، د خپل هیواد او راتلونکي لپاره. خو د پوهنتون ارمان مې په زړه کې پاتې سو او موږ له جنسیتي تبعیض سره مخ یو، ناهیل یو ځکه موږ له انساني او شرعي حقوقو بې برخې یو.
راحیل چې د کابل یوه اوسیدونکې ده، هیله لري چې دا محدودیتونه لري شي. هغې ازادي راډیو ته وویل
بسیار دا روزایتی بودم که امتحان و کانکور است.
دول از کاله می خوانزای پا دیری علاقه ولوست. وقتل می پا حقوق و او سیاسی علوم و کیزده کلی وکرم. ماستری واخلم او خپل مو خود و رسیگم.
کلشان میرن با پنتون درس می خوانن سال به سال. ما نتانستیم که درسای خود ادامه بتیم.
دا دریم ځل دی چې افغان ښځې او نجونې نشي کولای د کانکور ازموینې په پروسه کې په نوملیکنه کې برخه واخلي. د طالبان حکومت ادعا کوي چې د نجونو لپاره به د اسلامي شریعت مطابق مناسب شرایط برابر کړي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړ شي. که څه هم افغانانو، نړیوالو سازمانونو او د ښځو د حقونو فعالانو په زلونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګیدلي محدودیتونه لرې کړي، خو طالبانو دا غوښتنې نه دي منلي او ویلي دي چې د نجونو زده کړه د افغانستان داخلي موضوع ده.
د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 1.4 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي. دغې ادارې خبرداری ورکړی چې که په افغانستان کې د زده کړو پر وړاندې محدودیتونه تر 2030 کال پورې دوام وکړي، تر 4 میلیونو زیاتې نجونې به اغېزمنې کړي.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، د کانکور نه د پاتې شویو نجونو په هکله مو له عبدې سپوږمۍ نه راپور واورېده. وړاندې په خپرونه کې راسره قدرمنې میلمنې د ښځو د حقوقو فعاله میرمن ګلۍ ولی راسره په خپرونه کې په بحث کې ګډون کوي، او د دې تر څنګ مریم ستانکزۍ او صدف اتل هغه نجونې چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له کانکور نه پاتې دي، دوی به هم راسره خپل د ستونزو او د زده کړو په حق لبه خپلو د هیلو په حق لبه دوی هم را سره وغږیږي. میرمن ولی، خبرونې ته ښه راغلی. پیل تاسو کوو میرمن ولی، څنګه چې تاسو به دا راپور اوریدلی وي، پوره 3 کاله کیږي چې د کانکور د پاره نوملیکنه پیلیږي، خو بیا هم انجونې نشي کوی چې په دې برخه کې ګډون وکړي. دا لړۍ به تر څه وخته ادامه ولري؟
مننه. سلامونه تاسو او حاضرونو اوریدونکو ته. دا چې دا لړۍ به تر څه مهاله پورې ادامه ولري، دا خو واضح خبره ده. دوی پر 15 اگست 2023 چې راغله، او دغه مکتب یې د یوه په بله بانه فرزند امر ثانی تر عنوان لاندې بند کړي د نجونو دپاره. دا دا معنی نه لري چې دوی تصمیم لري چې وخت نه وخت به دا دروازې بېرته خلاصې کړي. دوی د خپلو غیر رسمي اشخاصو د خولې څخه دا خبرې په څو واره په رسنیو کې تکرار کړې ده چې د افغانستان ملت دا خبره د ذهن وباسي، دا خبره دې بیا نه یادوي چې د نجونو مکتبونه بیا خلاصې وي او موږ به د نجونو مکتب ته اجازه ورکړې وي. نو دغه هیله ساتل فکر کوم چې لږ کاذبه هیله ده چې موږ یې وساتو چې دوی به دغه د نجونو مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې کړي. متاسفانه چې د بازار یو شکی هغه جون چې په 2 سم کې وي، بیا پروش کال چې د 2 سم او 6 کال د 2 سم، یعنی درې سنف درې تعلیمي کالو زده کوونکي تر اوسه پورې د دوی دغه شنی عمل قربانیان دي. دا چې خدای نه خسته پر اتلونکي کې به څو نسلونو نور موږ دغه شی شاهدان یو، دا متاسفانه نه ویل کیږي.
ډیره مننه میرمن ولی. ورزو صدف اتل ته، صدف جان خبرونه ته ښه راغلی. تاسو دا راته وایي چې په څوم صنف کې وایي چې طالبان بیا حکومت ته ورسېدل او تاسو له مکتب نه پاتې شوي، هغه کومه ورځ و څوم صنف کې وایي؟ او خپل احساس نه راته وایي کله چې خبر شوي چې تاسو نور نشي کولای مکتب ته لاړ شئ؟
ډېر زیاته مننه. سلامونه کرامات وړاندې کول غواړم تاسو ته او قدرمنو میلمنو ته او ټول هغه کسانو ته هیوادوال ته چې زموږ غږ اوري. ډېر زیاته مننه. کله چې طالبان راغلل موږ په 1 سم کې ول، او کله چې دوی واک ته ورسېد نو لکه څنګه چې موږ ټول پوهېږو، موږ کم از کم 3 میاشتې خپل کال تعلیمي کال ته ولاړو خپل درس ته. نو کله چې دوی مکتب بند کړ، هغه ورځ ډېر بد احساس و چې حتی زه اوس یادوم چې نشم کولای چې خپل ځان کنټرول کړم. یعنی ما ته ژړا راځي په خپل حال. هغه احساسات چې موږ یې لرو دا نه یوازې زما احساسات دي، بلکې چې سیاتو به خی نشم کولای چې احساس کنټرول کړم.
صدف جان، زه پوهېدای شم چې دغه درد چې تاسو لرئ دا د هر افغان نجلۍ درد دی، او ستاسو احساس د قدر وړ دی. بیا به هم تاسو ته راشو، ستاسو په دا تریخو خاطرو، ستاسو په امیدو به خبرې وکړو. ورزو مریم جان ته، مریم جان ته هم خپرونې ته ښه راغلې. همدغه پوښتنه تا نه هم کوم، څنګه چې صدف جان خپل احساس موږ ته بیان که تاسو راته ووایئ چې په څوم صنف کې وایي چې تاسو له مکتب نه پاتې شوي، او تاسو په دې پوه شوئ چې نور نشئ کوی د مکتب او د کانکور ازموینې دپاره مخ ته لاړ شئ، او هغه امیدونه هم چې کانکور ته درلوده، لوړو زده کړو ته درلوده، هغې نه پاتې شوئ.
سلام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. نو زمونږ ټول جلیکونه هدف همدغه و چې د خپل تحصیل ته ادامه ورکړو، اما موږ دا ونه کړی. هماغه ورځ چې طالبان واک ته راغلل،
زمونږ خپل په خوندۍ کې زمونږ آخري امتحان د کال چې مونږ باید هغه ورکړی و، اما متاسفانه مونږ هغه ورنه کړی شو. مونږ ټول د مکتب نه رخصت شولو، او نه او تنها زه نه بلکې ټولې جینو کې هدف همدغه و چې د خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. هر څوک د خپل آینده ته یو فکر درلود، اما متاسفانه هیڅ څوک د خپل آینده هدفو ته ونه رسېدل.
مننه تاسو نه مریم جان، بیا هم تاسو ته راګرځو. میرمن ولی، تاسو به د صدف جان او مریم جان هغه دوه نجونې چې د دغه د زده کړو نه پاتې دي او دوی د کانکور د پاره لوی ارمانونه په سر درلودل، خو دوی ونه شوی کړی په دغه پروسه کې ګډون وکړي، او دا درې کاله کېږي، څنګه چې دوی د خبرو نه ښکاري چې دوی حتما له دې اړخه ځورېږي، تاسو څه فکر کوئ چې دا حالت به لا افغان انجونې نور څومره کمزوري کی، څومره به د دوی روان باندې ناوړی اغیزې وکړي، دغه د دوی احساسات ډیر زیات د تحصیل لاندې راغلي؟ البته هر کال چې تیریږي او دا لړۍ بیا پیلېږي، دوی ډیر زوریږي. تاسو څه فکر کوئ چې دا انجونې د په کور کې ناستې دي، او د دوی روان به نور له څه ستونزو سره مخامخ وي؟
باید په دې برخه کې ووایم چې د صدف جانې او مریم جانې اواز ما واورېدی. زه یعنی روانپوهي علم نه لرم، مګر د یو مور په صفت زما خپله لور پروش کال د لیسې څخه فارغه شوله او پوهنتون ته ولاړله. نو زه د ټولو هغو نجونو سره څخه چې په دغه سنینو کې دي او نشي کولی چې یا مکتب ته ولاړ سي او یا نورو زده کړو مؤسساتو ته ولاړ سي، دا حالت و ماته یعنی په خپل الفاظو نسم تشریح کولای، دا زړه بوژنونکی حالت دی. دا د ټولو ټولنې لپاره، دا نه یوازې د نجونو لپاره او د دې رواني حالت لپاره، چې دا به دوی په کور کې سره کم ژوند کوي او دغه د مکتبو تړل، د مکتبو دروازو تړل د دوی پر مخ باندې، دا به څونه رواني ټولنیزه سیاسي چې هر رقم خساره چې وبولي، دا زموږ د پر ټولو ملت مخصوصا د نجونو پر دماغو باندې دغه کې خساره ایږدي، او دا داسې جبران نه کوونکې خساره ده منونکې چې هیڅ په هیڅ شی موږ نشو بیرته دغه کولی جبرانولی. البته دغه جنایت مسؤولین، دا ټول طالبان دي، دا باید د دوی څخه بالاخره پوښتنه وسي. او تاسو مخکې د یونسکو احصایه او دغه ارقام یاد کړل چې دوی 1.4 میلیون نجونې د مکتب سره بې بهرې پاتې شوي دي. نو زما غوښتنه او زما پوښتنه د هغو څخه دغه ده چې دوی د دغه غټ سازمان په حیث صرف یو احصایه تقدیمول نړیوالو ته، او په هغه لوړو مقامو چې دوی اخلي، او په هغه لوړو معاشو چې دوی اخلي، صرف یوه احصایه د بسته افغانستان د 30 میلیونه نفوس چې طالبانو یرغمل نیولی دي، دا ډېر کم کار دی چې دوی کړی دي. دا ډېر غټ مسؤلیت دی. د طالبانو پر اتاک کې دغه غربي نړۍ ډېر غټ رول درلودلی دي. دوی باید خپل دغه جنایت چې اجرا کړی دي، دغه په مقابل کې خپل مسؤلیت ادا کړي او د افغانستان د ملت په داد ورسیږي، مخصوصا د ځوان نسل په داد. دغه نسل بل هیڅ شی نه لري. موږ د دوه نسل رئیس د جنگ تومایو، او دغه جنگ پر موږ باندې تحمیل شوی دی، او انواع او اقسام خسارې موږ دغه جنگ څخه لیدلې دي، چې یو دغه د تعلیم سره لري پاتې کېدل دي. دا تر هیڅ عنوان لاندې هیڅ ملت هیڅوک د دې سره نشي منلی. د دغه نجونو د صدف جانې او مریم جانې په زړه زه خبره یم او په پیژم چې دوی په حق کې داسې جنایت شوی دی چې هیڅ رقم هیڅوک نشي دغه کولی، تادیه کولی یا بیرته جواب ورکولی. نو دا چې پر ما باندې څه تاثیر کوي، پر نورو دغه رقم خلکو چې د ملت غمو سره دي، چې پر هغو باندې څه تاثیر کوي، دا شی موږ په الفاظو نشو کولی. دا متاسفانه موږ د نړیوالې د ډېر خصمانه سیاستونو قرباني، خو خپل ځان باید راوباسو. زه به دغه دوه ځوانو مېرمنو ته صرف دغه توصیه لرم چې دغه د مکتب تعقیبول، مثلا لسم یو لسم دوه لسم او یا د اول صنف څخه، دا صرف د یو نصاب تعقیبول دي. سیدی دا ډیر غټ سیستم دی، ډیر څه تاثیر لري د انسان پر دغه باندې، پر روحیاتو باندې. خو زما توصیه تاسو ته دغسې ده، دغه ده چې موږ تاسو باید خپل د مبارزې شکل ته تغیر ورکړو. که دوی دروازه تړي د مکتب، د کتاب مخ په تاسو باندې نسي تړلی. تاسو په خپل جدوجهد، په خپل شخصي کوشش، هر کته سي تاريخي کتاب وای، اسمنا تاسو د تاریخ مضمون
ته ميرمن ولي دي برخه ته بیا را شو چې څه کولای شو ورته د حل لارو کې به دی باندې هم خبرې کوو. صدف جانې، تاسو که زما غږ اورئ، دا راته ووایئ چې په تنا تاسو نه یاستی چې د مکتب نه پاتې شه او خو نور څومره نجونې به یې ستا سره ستا ملګری دوستانې د هغوی وضعیت څنګه ده اوس په څه بوخت یاستی په کور کې خپل ازان دپاره یا خپل د زده کړو دپاره کوم څه کوئ او لا څومره تاسو ته امید پاتې دی چې یوه ورځ به تاسو وکولی شئ خپل هغه هیله د کانکور دپاره چې لرئ یا د لوړو زده کړو لپاره چې لرئ هغه به ترسره شي او که نه؟
نړۍ مننه صاحب صاحب ژوندی اوسئ او لکه څرنګه چې نه یوازې زه یم بلکې ټول افغان نجونې ټول چې موږ په مکتب موږ باندې د مکتب دروازې تړل شوې دي موږ ټول همدغه حالات دي. تاسو پوهېږئ ډېره زیاته مننه د هر یو افغان کور څخه چې زموږ احساسات دوی درک کولی شي تاسو سره یو ځای د ټول همدغه احساس دی. موږ ډېر بد احساس لرو کومه ورځې څخه چې زموږ پر مخ د مکتب دروازې تړل شوې دي هغه بد احساس تر ننه پورې په دې درې کالو کې هر لحظه تازه کېږي. هېڅ یو لحظه داسې نه وي چې یعنی موږ فکر کوو چې دا تېر شوی بلکې دا راتلونکی نه ده لیکن هر دقه موږ ته دا پر هر داسې تازه کېږي سوی چې همدا اوس په موږ دا دروازې تړل شوې. هر تعلیمي کال چې نوی کېږي موږ یعنی هغه بد احساسات دي چې هماغه ورځ کوم احساس به موږ تېر شوی دا تر اوسه نه ښکېږي. نو دا د دې د وجې دوی تر اوسه زموږ دپاره هېڅ یو صحیح اقدام نه ده کړی. د چا چې مکتبونه پاتې د هغوی د آینده دپاره د هغوی د پرمختګ دپاره دوی هېڅ هم پلان نه لري بلکې امرسانی او امرسانی بس د دوی همدا خبر ده. نو موږ هم دې دپاره خپل ځان بوخت کړی وو زه که زما ملګری دي که په مکتب کې موږ څوک پېژنو که ټول د مکتب نجونې دي یا زموږ شاوخوا کې چې دی وینم موږ ټول همدغه کار کوو چې خپل کتابونه پر مخ دروازې د مکتب تړلې زموږ کتابونه یې نشي اخیستی او نه زموږ د ذهن او د زړه څخه زموږ دا د تعلیم هغه هڅه او کوښښ چې موږ کوو هغه زموږ څخه واخلي نه دوی نشي اخیستی. نو موږ په کور کې الحمدلله خپل ټول هغه مطالعه لرو خپل د مکتب هغه کتابونه هغه نصاب ټول چې موږ سره په کور کې دي موږ غواړو چې هغه مطالعه کړو او موږ کړی دا کار به بیا کوو انشاءالله. خپل هغه آمادګي چې موږ د کانکور د امتحان دپاره درلود هغه لرو او بیا به یې انشاءالله وکړو. زموږ مخه دوی نشي نیولی په دغه کارونو باندې زموږ هغه هسې زموږ هغه کوم خیالات چې موږ په خپل خوب کې آینده دپاره به باید څوک وو د هغه مخه نشي نیولی. موږ خپل هسې او کوښښونه حتمن کوو او انشاءالله دا کانکور آمادګي به حتمن نیسو دا امتحان به ورکوو خپل هڅو او خپل کوښښونو ته به ځان رسوو انشاءالله.
صدف جان بیا هم تا تر ګرځو ورزم مریم جان ته. مریم جان تاسو را ته وایي چې په څه بوخت یاستی په کور کې وسله درس او مکتب نه پات یاستی آیا تاسو هم په همدې هوډ یاستی چې درس وایي او مخته به ځئ کوم شي ته مو ډیر زیات امید د امید دروازه مو چی شي ده ډیر زیات مو تمه څه ته کیږي؟
ډیره مننه. زه خپل وس د سنه ده چې مثلا زه په کور کې کینم او فقط افسردګي ونې سمامانه زه خپل وس په انګلیسي ژبه بوخته یم د هغه په زده کولو کې او څنګه تر هغه پورې د قران کریم یو مدرسه کې هغه وایم او هم چنان مونږ هیڅ وخت خپل هیڅ وخت یعنی نه نو امید کیږو او دا وضعیت په ټولو دا مونږ باید دا قبول کړو. اما د دې تر څنګه پورې مونږ باید کوشش د خپل وکړو د لپاره دا هر وخت نه وسیږي ان شاء الله. مونږ دې ته امید لرو چې دوباره مونږ ته د تحصیل زمينه مساعده سي او مونږ لرسو په هنتون ته خپل درسونه ته ادامه ورکړو مونږ خپل ارزوګانو ته ورسیږو او برته وکړو سو هغه شی چې مونږ درې کې هغه ته ورسیږو.
مننه مریم جانې. میرمن اولی تاسو د صدف جانې او مریم جانې خبرې مو واورېدې. نو دغه درې کاله چې دغه نجونې یا هغه نجونې چې په پانتونو کې وې له درس او تحصیل نه پاتې راغلې آیا یوه ورځ بیرته دا دروازې د دوی پر مخ پرانستل شي آیا دغه ورځې دغه وخت دغه کلونه چې په دوی تیر شوي دا به بیرته جبران کړی شي که نه؟
پیداګوژي علم د نظر څخه خدای په هیڅ وجه نه جبرانېږي. درس یې نن چې دی فرزند لسم یو لسم دوه لسم صنف انرژي او د دې د مغز کار دی دا بیرته نه راګرځي خو دا په دا رقم جبرانېږي چې دوی خپل د مغز پرورشته یا د مغز پرمختګ ته دا کار وکړي چې شخصي مطالعه شخصي پرمختګ شخصي پلان او دغه ته د مبارزه وبولي او دغه ته ټینګ کار وکړي په دغه شکل جبرانولای شي چې دوی خپل وخت هدر نه کړي په مفید مطالعه او مفید کاروباني مثبت کاروباني خپل مغز فعال وساتي. دا به د خیر سره چې بیرته مکتب دروازه خلاصې شولې، دوی به د دولت ته خاصه هم باید دوی ته دغه رقم امتیاز ورکول سي چې دغه درې کاله چا چې دوه کاله بایللې دي، چا درې کاله چا یو کال، دغه دغه سي بیرته ور جبران سي، او دوی خپل په شخصي ساته کې دا کار کولای سي، یعنی په شخصي کچه چې خپل مطالعه او خپل د مغز فعالیت لوړ وساتي.
مننه مېرمن اولی. قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ په خبرونه کې لمونږ سره ګډون وکئ. زموږ د خبرونه باس ل کانکور پاتې شوی انجونو باندې د هغه انجونو چې دا دریم کال یې د کانکور لپاره د نوم لیکنې بهیر پیلېږي، خو دوی بیا هم نشي کولای چې په دې پروسه کې ګډون وکړي. زموږ د اړیکو شمیرې دي 00202012 شپږ څلوېښت 01. زموږ بل شمیره ده 00202012 1501. په دې شمیرو تاسو هم کولی شئ مونږ سره په بحث کې ګډون وکړئ. په خبرونه کې فکر کوم را سره د کابل نه د کانکور په برخه کې استاد ننګیالی په اړیکه کې دی، هغې سره به خبرې وکړو. تخنیکي همکار زمونږ اشاره کوي چې استاد ننګیالی په د تلیفون په لیکي را سره وصل دی. استاد، تاسو ته خبرونه ته ښه راغلاست وایو. خبرونه ته ډیر ښه راغلی. زمونږ باس نن په افغانستان کې د کانکور پروسې د نوملیکنې بهیر د پیلېدو دی چې دا پیل شوی دی، خو بیا هم دا لکه تیرو دریو کلونو د نجونو لپاره دا پروسه بنده ده، نجونې نشي کولی په دې پروسه کې ګډون وکړي. تاسو خپل فکر کوم څنګه چې تاسو ویلي، تاسو د کانکور په برخه کې استاد یاست، ډیر شاګردان مو روزلی دي. دا راته ووایئ چې مخکې له دې دریو کلونو نه څومره نجونې به راتلې، او د نجونو هدف او هوډ څومره پورته وو د دې لپاره چې لوړې زده کړې وکړي او دوی خپلو هغه موخو ته ورسیږي، او توپیر یې له اوس سره وکړي؟ اوس تاسو څه احساس کوئ؟ تاسو خپله یو استاد یاست، یا هلکان او نجونې دواړه به په صنف کې پخوا وي، اوس تاسو د خپل احساس نه راته ووایئ.
مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو د راډیو له طریقه ټول اوریدونکو ته چندغه شی بزمن غواز اوري مینا درنخ تقدیمومه په دې حل کې ټول روغ جوړ استي. دا چې کور په برخه کې زه د 15 کال نه د برنامه یو استاد یم، من په ټول کې د کور د مدګې د پات من کلاسونه لرو، خو من زیاتره شاګردان چې مو سې د رزلټ او رسې کل رزلټ اناونس کیږي، د دې رزلټ ډیر مثبت وي. دا غوي نو تر دې چې مخکې مصر د کانکور په مدګې کې مو سره هم زیاتې انجنونو شرکت درلود، مو سره به راتللې ده، مو سره به ګډونوال وي په کانکور مدګې کلاس کې. او فعلاً چې دغه ورسني بدلونونو له امله ښوونځي هتل شوي، او هغوی نشي کولی چې سکول ته لاړ شي او هغه خپل درسونو ته ادامه ورکړي. نو تر هغې د انجنونو په مخ باندې او د مکاتبو تر څنګ دا شان خصوصي سکتور خصوصي ادارات هم تړل شوی دي، هغه نشي کولای چې تعلیم ته په خښه کې لاړ شي او آمدګي کانکور آمدګي داخل کی یا نور برنامه داخل کی. د تیر شکل د تیر په تیر باندې زمون د برنامه یو څه کمنګي شوی پدې دي چې زمون مخکمو ډیر زیات شاګردان درلودل، مونږ به هغه ته په وړیا شکل باندې هم د شانتي مونږ به د لږ لږ امکاناتو ته د اخیستو په تر څنګ هغوی ته مونږ زده کړې ورکولې او د هغوی نتیجې هم مثبت وې.
مننه استاد. تاسو دا راته وایئ چې په یو ټولنه کې تاسو د یو استاد په صفت په یو ټولنه کې د نجونو زده کړو ته د نجونو مسلکي کېدو ته څومره اړتیا ده؟ دا څومره اړینه ده چې نجونې باید بیرته مکتبونو ته لاړ شي او نجونې باید لوړې زده کړې وکړي؟ آیا یو ټولنه ضرورت لري دې ته کنه؟
نو دا ښکاره جوته ده دغه کوم چې کوم دي روانن، دوی د یو ټولنې دغه نیمه برخه چې ده تشکیلوي. نو دا دوی د تعلیم زمینه سازي کولی ته فرصت برابر ول. دا هغه څه دي چې دوی کولی شي چې د خپل فامیل سرپرستي وکړي، دوی کولی شي چې خپل هیواد ته د هر اړخه دیو کار وکړي. ډېر اړینې بولم، ډېر ضروري بولم چې ته دوی ته فرصتونه وکړي. زمونږ په زیاتره وخت کې زمونږ لپاره په هیلکیئر په طبي دې برخې کې زموږ لپاره انجن په ډیر زیات حالت کې چې دا غوښته درس دی په هغه چرته تر لسانس او د هغه چې یو تخصص کړی وسی نو بیا موږ وڅب کار چې موږ یو سړی ته سړی ډاکټر ته موږ وایو چې دوی هغه مشکل هغه سره شیر کیو دا د وکی نو تدې چې موږ د یو ورک مشکل سره موږ مسیو چې پوسټن چې موږ د انجن د سکول نه لاسرسي دا هغه ستوري هغه موایي چې زمونږ انجن نشي کولای چې بخورا پښتو ګمانه سکول ته لاړ شي او درسونه ووایي نو دوی د زده کړو بهیر چې اوس زندانه شوی دی نو دوی ته یو ځل د زده کړو زمینه سازي وشي زمینور ته پرانستی شي او تر دې چې دوی خپل هغه کوم موخې هدف لري هغه ته ورسیږي. بله مهمه خبره دا چې موږ اوسني وخت کې زیاتره موږ د ډېرو فامیلونو چې دي د هغوی سرپرستانی دغه ښځې اوسېږي دغه انجونې اوسېږي خو دوی چې د زده کړو نه خبرې دي زده کړو نه لرې اوسېږي دوی نو دوی نه شي کولای چې هغه د خپل فامیل کوم سرپرستي په توګه غواړي هماغه شکلي.
خلک باید څه وکړي؟ ورونه پلرونه هغه کسان چې کولای شي غک پورته کړي د خپلو لونو خویندو دپاره. دا اوس په افغانستان کې دا نظام د دې نظام دریم کال دی چې دغه لړۍ روانه ده، مکتبونه بند دي د نجونو پر مخ، خو بیا هم زموږ د ټولنې هغه لویه برخه چې زموږ ورونه او زموږ پلرونه دوی غلي دي په دغه برخه کې. آیا د غک پورته کولو دپاره وخت دی چې دوی د خپلو لونو دپاره د خپلو خویندو دپاره غږ پورته کړي؟ ځکه چې ورونه ځي مکتبو ته، هلکان ځي مکتبو ته، د کانکور پروسې ته، نوملیکنې ته، خو په کور کې به خور ناست دی، هغه به د دې حق نه لري او اجازه به نه لري چې دا دې کار ته لاړه شي یا خپل زده کړې مکتبو ځي. آیا په دې برخه کې غږ پورته کولو ته وخت دی؟
مطلق داسې فرصتونه نه شته، داسې امکانات او داسې مکان نه مساعدېږي چې یو سړی دي خپل سیاسري دپاره چې هغې خور د په هغې باندې هغې دردونه اوري، د هغې مشکلات اوري، د هغې دغه هغه څه چې دغه ځوانان او دغه هلکان یې ترسره کوي د هغوی هم یو څه نیمګړی فکر اوسېږي. نو په دې په دغه شکل دوی د دوی ورونه د دوی فامیل غړي دوی نه دي توانېدلي تر اوسه په دې باندې چې د خپل انجونو او د خپلو خویندو لپاره غږ اوچت کړي او د هغوی د غږ د انعکاس له وجې دغه سکولونه پرانستل شي. نو دا د نظام کوم اصول او قوانین او څه چې دي د هماغې مطابق روان دي او ژوند او زندګي تېروي په خپل ماحول او په خپل حال کې.
ډیره مننه استاد ننګیالی چې تاسو سره له دومره مصروفیته بیا هم خبرونه کې د ګډون لپاره موږ ته وخت راکړ. مننه چې موږ سره هم ګډون وکړه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم ورګرځو مریم جانې ته. مریم جانې، تاسو تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی را سره د تلیفون په لیکه کې دی. اوریدونکی به راواخلو، بیرته به ورشو. مریم جانې ته سلامونه. خپل نوم راته وویل، کوم ځای مړی کنیولې ده؟
مننه، زه اسمت الله متسم یم د هلمند ولایت نه.
تاسو اتمن د خبرونې موضوع اوریدل د په افغانستان کې او په ټوله کې د الکانو د پاره د کانکور د نوملیکنې لړۍ پیل شوې ده، خو بیا هم دا پروسه د نجونو د پاره نه ده. نجونې حق نه لري چې په دې پروسه کې ګډون وکړي. تاسو څه نظر لرئ په دې برخه کې؟
بلې، هو دلته اصول دا رقم دی په عموم کې د نجونو لپاره، خو د لوی سره د ښوونځي یا ښوونځي چې ورته وایي هغه یې تړلي دي. نو چې کله هغه تړلي وي نو بیا د کانکور به څه اړتیا وي. البته نو کېدای شي چې کانکور هم ازموینې کې هم ورته هغه نه وي ورکول شوی، فرصت نه وي ورکول شوی. خو یو خواهش زه ستاسو نه کوم چې راډیوګانې چې کوم راډیوګانې وي هغوی باید چې بېطرفه پاتې شي. عملا چې زه ستاسو راډیو ته ګورم، تاسو داسې یو څه ترسره کوئ چې هغه موږ ورته ګوره، ستاسو راډیو په اف ایم نیوز کې نه شو اورېدلی، هغه په دابل نیوز کې په ډېرو مشکلاتو سره اوړو. دا ستاسو کارو ته چې موږ ګورو، نو موږ دې مننه چې ستاسو راډیو دې ایلاسې په اف ایم نیوز کې ان دي تاسو د نظام سره مهمه داش په طرف کې واقع است او د نظام پر ضد نه شخص
تاسو تاسو مونږ ته فقط دومره ووایئ چې آیا دغه نظام چې نجونې درې کاله کېږي مکتبونو ته د تلو حق او اجازه نه لري او درې کاله د دوی د ژوند بس تیریږي او د دوی هیلې و ارمانونه مونږ سره دا اوس په خپرونه کې صدف جانه ده مریم جانه ده دوی هغه نجونې دي چې د دغه درې کالو په دې درې کالو کې دوی ونه شوای کړی مکتب ته لاړ شي او کانکور دپاره دوی ازموینه ورکړي، آیا د دې ځواب به څوک ورکوي؟
دلته که موږ وګورو افغانستان بیا د نورې نړۍ سره فرق لري. دلته موږ ویدله چې هغه کوم چا چې مکتبونه ویلي وو هغوی چې وظیفې درلودلې هغوی به بیا شکایتونه کول د نارینه وو نه، ول موږ سره زور زیاتی کېږي، جنسي غوښتنې کېږي. موږ تاسو د ارک نه هغه یو راپور موږ تاسو
هغه ډېره بېله موضوع ده. زمونږ موضوع صرف په کانکور او د زده کړو ده، نجونې باید زده کړې وکړي. ډېره مننه چې تاسو ګډون وکړه په خپرونه کې ورزو مریم جانې ته. مریم جانې ته راته ووایه چې دغه درې کاله تا په کور کې تیر کړل، آیا داسې ورځ په زړه کې ستا ګرځېدلې وه چې ته به بیرته مکتب ته ځې او یا به له دوستانو سره بیرته وینې او یا هم د کانکور دپاره به بیا آمادګي نیسې؟
هو، دا درې کاله چې مونږ په کور کې ډېر یعنی واقعا ډېر سخت تیر شو. هر ورځ مونږ د یو نوي مشکل سره روبرو کیږو او انشاءالله مونږ دا امید لرو چې بیرته مکتبونه واسي او داسې به ومسي، او مونږ باید خپل د امید د لاس نه ور نه کړو. او جنکیانې دي ډېرې مشکلات سره مخته راځي.
فکر کوم مریم جانې اړیکه مونږ سره قطع شوله. خیر، صدف جانې ته ورځو. صدف جانې، تاسو راته ووایئ چې په دغه دریو کلونو کې دوستانو نه خپلو هغه صنفیانو نه چې مکتب نه سره بیلې شوي وي حال و احوال لرئ، او که د مکتب د دورې یوه ښه خاطره دې راته ووایئ.
مننه ډېره زیاته. ولې نه، بعضې ملګري دي چې موږ سره یو ځای دي، موږ یعنې د امادګۍ دپاره چې تلو، یا هم د مثال هم صنفیان موږ یو بل سره اړیکې لرو. اوس هم د مطالعې دپاره غواړو چې یو بل سره ومنو، کله کله سره یو ځای کېږو، خپل مشکلات، خپل هغه درسي مشکلات چې موږ ته راپېښ شوي هغه سره حلو. نو دا ډېر بهترین کار دی چې موږ دا پر مخ وړو. اما د افسوس خبره دا ده چې موږ څومره هم خپل ځان سره دا مطالعه ولرو، لیکن دا موږ ته ګټه نه شي راکولی. زموږ د هغه درې کالو جبران دا نه شي کولای، ځکه د درې ورځو جبران ډېر سخت وي. پاتې چې د درې کالو جبران به انسان څنګه وکړي؟ صحیح دی، موږ به ځان سره مطالعه لرو، دا به موږ خپل یعنی هغه امید به نه پرېږدو. اما دا موږ ته فایده نه شي راکولی، ځکه زموږ وخت ضایع کېږي. موږ هغه کوښښونه او هڅې چې کوو دا موږ ته هېڅ فایده نه شي راکولی. که تاسو فکر کوئ اوس هم که موږ غواړو چې یو ځای ته مخکې شو، ځان موږ یو څه شروع کړو، اولین خبره موږ ته همدا کوي چې تاسو آیا مکتب نه فارغ یاست که نه. نو موږ خو ځواب نه لرو، ځکه که چېرې مکتب ته ځو موږ ته څوک نمرات نه شي راکوئ. وایي تاسو په مکتب کې وایي چې مکتب بند شو، نو موږ نمرات څنګه تاسو ته رکو؟ نو دا ډېر غټ مشکل دی. په دې درې کالو کې د دې جبران دوی به څنګه کوي او څوک یې کوي، دا هېڅوک نه شي کول. نو مهم خبره دا ده چې دوی باید زر زموږ لپاره اقدام وکړي. او زموږ د مکتب د وخت بهترینه خاطرې خاطرې خو ډېر زیات دي. د مکتب ځکه د مکتب د وجې موږ کولای شو نن دومره څه ووایو، خپل په خبرو پوه شو چې موږ باید په یو جامعه کې څنګه وغږېږو، د هر انسان سره د هر چا په ژبه باید وغږېږو. نو ډېر سم او بهترینې خاطرې خو دا چې موږ یې د تیارو څخه ویسته یو. دغه مکتب دی چې موږ د هر یو څیز سره آشنا شوي یو. موږ د خپل راتلونکي دپاره، د خپل هېواد دپاره، نه یوازې خپل د کورنۍ او دپاره، بلکې د هر یو هېوادوال دپاره زموږ په زړه کې ډېر امیدونه دي چې موږ هغوی سره مرستې وکړي. که د هغه هغه طریقه وي، که هغه د تعلیم له لارې وي، که د هغه د وظیفې د لارې وي، که د هغه د هر څه د لارې وي، نو دغه مکتب دی چې موږ ته دغه کارونو لپاره دومره اوچته حوصلې راکړې.
ډېره مننه صدف جانې. میرمن ولی، تاسو ته هم راګرځو، خو فکر کوم چې د تلیفون په لیکه یو اورېدونکی را سره دی، دا به راواخلو بیرته تاسو ته راګرځو. سلامونه، خپل نوم راته ووایئ، له کوم ځای مړیکه نیولې ده؟ تاسو خپل نوم راته ووایئ، له کوم ځای نه مړیکه نیولې؟
مننه، خدای دې خوشاله که خورجانې. زه ستاسو همیشنی اورېدونکی عبدالحدا تلم د هلمند ولایت څخه.
خبرونه ته خر اغله یا تل صاحب دار ته وای چې د خبرونه موضوع به موریدلې صرف لاند خپل نظر د موضوع په کله راته وای چې درې کال کې ګنجونې لزده کړو ل تحصیل نه پاتې دي، دا به څومره ټولنه ته ستونزمن وي چې یو انجلۍ یو میرمن ل درس زده کړو پاتې کیږي، د ټولنې نیمه برخه دوی لزده کړو محرومی کړي دي.
الله دې خوشاله که خورجان خبرونه مې واورېده. پر اورېدونکو باندې دغه یو زیری کوم چې دا درې شپې چیرې چې د ازادي راډیو د ماښام د شپږو د اووه بجو څخه بیا د سهار اووه بجو پورې په رڼا او شفافه توګه خورجان خبرونې لري ډېرې په صفا او واضح توګه اورېده کېږي چې دا زموږ لپاره د خوشحالۍ خبر دی. او رابط هم خورجان د موضوع په اړوند باندې به دومره ووایم چې کوم خوند چې لوړې زده کړې کړي د خورجان واقعا دلته په افغانستان کې اکثرو خوندو په حقیقت سره وینه د افغانستان بچان دي. دا اوس هم په افغانستان کې ستاسو خورجان لوړې زده کړې کړي د خپل ولست لپاره نو کم بندیزونه چې باندې لګېدلې زموږ د حکومت د طریقې څخه خورجان دلته یو مخ یو خورې شکایت وکړي ول زه دا فکر نه کوم چې بیا د افغانستان کې پانتونونه وشونځي لاسي. نو مرتنه معلومی چې خورجان چې دا په کم بنیاد باندې د خبره کوي ځکه دروسه پورې زموږ امیر المؤمنین هم داسې خبره نه ده کړې چې موږ به مکمل شونځي بندوو یا مثال د خبرې موږ دغه زمینانه برابرو. خورجان حکومت زمینه ورته برابروي که چیرې زموږ حکومت خورجان شونځي ته زمینانه برابروالي مثال د لوړ زده کړو ته زمینانه برابروالي خو مخامخې خورجان ویل چې د امریکا څخه نه بیریږي د یو ملک څخه نه بیریږي نو د هیڅ څه هم نه
بیریږي. اتل صاحب درې کاله کېږي چې نجونې له مکتب نه پاتې دي. دغه درې کاله تاسو ته ډېر کم وخت ښکاري. یو حکومت باید په درې کالو کې د مکتب د پاره د پانتون د پاره د نجونو د زده کړو په برخه کې یو پلان جوړ کړي. درې کاله تاسو ته کم وخت ښکاري؟
خورجان درې کاله کم وخت نه دی. درې ورځې لا مثال خبرې ډېر وخت خو خبره داسې ده زه تا ته وایم خورجان زه دلته په هلمند کې داسې ځوانان وینم چې د دولسمه سیم به څه فارغه دي د کار زمینه اوس نه ده ورته برابره. خورجان کارونه سره دغه دي نو زما په فکر باندې دغه خوندو باندې چې دا کم پوهنتونونه او ښوونځي باندې شاید د حکومت دغه ولري خورجان بودیجه کمې معاشات نه لري بل د بلې خوا د خورجان مرز نړیوال نه پرېږدي په یو ورځ.
فکر کوم چې د اوریدونکو اړیکه موږ سره پرې شوې او بل اوریدونکو هم په لیګه کې دا به راوخلو بیرته به ورګرځو. میرمن ولیتا سلامونه. خپل نوم را ته وایي کوم ځای نه اړیکه نیولې ده.
السلام علیکم. اسامه د هلمند د کجکیڅه ته جوړه او کتان ته سلامونه وایم. میرمن ولیتا
مننه د خبرونه موضوع په حق لکه تاسو څه ویل لري لاند خپل نظر را سره شریک کړئ.
ډېره مننه. زه به د مزه په باره کښې دا درته وښایم چې موږ خو بېخي یعنې ډاکتران یو داسې لوړې زده کړې چې هغه ښځو کړي هغو ته ضرورت لرو خو طالبانو حکومت دا درې کاله کېږي چې بند کړي دي نو موږ د دوی څخه غوښتنه کوو چې لایقي او زما په فکر سره موږ یعنې ناهیلي شوي چې یاره د دوی په حکومت کښې نو څه وایي چې ایله به سي که به ایله نه سي خو ته ډېره ادب سي زه فکر کوم چې ایله دی نه کې ولې دوی د دې تعلیمه څخه یو سیاسي ګټه اخلي چې یعنې دوی هغه خپل هوکړې چې د امریکایانو سره کړي هغو ته امریکایان متوجه کوي چې یعنې پسې هغه پلی کوي موږ به مکتب ولا کړو دوی داسې یعنې یو ګټه ځینې اخلي زما په فکر سره.
ډېره مننه چې په خبرونه کې مراسره ګډون وکړه. میرمن ولی تاسو زموږ د اوریدونکو نظریات او د دوی خبرې واورېدلې. تاسو راته وایئ چې د حل لار څه ده هغه میرمنې یا هغه نجونې چې د افغانستان نه بهر دي او هغه نجونې چې په افغانستان کې دننه دي څه کول په کار دي په کمو امکاناتو په دغه اوسني شرایطو کې څه کول په کار دي په دې چې د نجونو د زده کړې او د سواد سطحه لږه پورته لاړه شي او د دوی هغه رواني اړخ نه چې دوی ځورېږي هغه فشار په دوی لږ کم شي.
تا ډېر ژور او عمیق سوال دی د رښتیا هم دې ته چې کما جواب درلودی او یا داسې تدبیر ورته نیول کېدلی شوی. زه فکر کوم چې د افغانستان وطن دوست قشر چې که د باندې دی هغه که په بهر کې دی او که په داخل کې دغه تدبیر به د وخته نیولی وای ولې درې کاله د بیخي ډېر عمر دی په تعلیمي او د مکتب په کلو کې بیا بې اندازې اوږد اوږد وخت دی. نو دا چې طالبانو تر اوسه پورې حتی د یوه نصاب په نامه چې دوی دا یوه پلمه او بله پلمه کړې وه یو د پلمو څخه د نصاب نه درلودلو او د دې ودهې چې تر اوسه پورې نه دی کړی دا معلومداره خبره ده نه کوي. موږ تاسو باید نور پر دغه کاذبو هیلو پر دغه کاذبو وعدو پر دغه کاذبو امرسانیو باندې نور تکیه ونه کړو. موږ د فکر کوم چې که موضوع به شخصي کچې ته متوجه شي چې متوجه کړو او خپلو اشخاصو ته متوجه کړو نو زموږ خپله دغه ویاړلې او پیاوړې لولې خوندې چې دي په مکتب کې د مکتب څخه لیرې پاتې شوي دي دوی باید خپل برخلیک په خپل لاس کې واخلي او خپل پرمختګ خپل علم خپل سواد په خپل مخته بوزي. فکر کوم چې د یوه امیر المؤمنین او د بل امیر المؤمنین و امر ثانی ته دغه نسي منتظرې نسي وخت یې ضایع کېږي انرژي یې ضایع کېږي برخلیکونه یې تغیر کوي او خدای نخواسته په د تاریکی په کونجا کې دی بل اخر نور هم را ترتکیش نو په دا خاطر باید دوی داسې ته اجازه ورنکي په خپل په شخصي جادو جهد البته او دا چې دا یو ډیر غټ تصمیم دی د مملکت په ساته کې کا فکر وکړو چې 40 میلیون نفوس په نیم نفوس 60 میلیون په 40 میلیون کې تقریبا 40% انجینیو او د مکتب سینین وبله دا ډیر غټ تصمیم دی دا ته یو نفر تصمیم نشي ولا بل دی چې دولتي پښتبانه ولري دا شی حقوقي دولتي او سیاسي پښتبانه ولري شرایط دوی ورته مساعد کی خدای نه د دولت نوم شي په تاسو حال کې شنه دولت دی نه ملي مشروعیت لري او نه بین المللي ناستی دوی صرف یو ډله ټپله ده چې هلته ناستې او ولس یې یرغمل نیولې دي او هر څه چې زړه غواړي هغه کوي دغه د سوال دغه نشته دوی ته سړی نشته د جواب سړی نشته د چا څخه سړی سوال وکړي امیر المؤمنین مخ پټ کړي دي ابل اعمال پټ کړي دي ابل اخلاق پټ کړي دي دوی د یو تروریستي ډله ټپله ده بل هیڅ دغه نه لري لیاقت او اهلیت نه لري په مجموع کې د ټولو سیاستو دغه دي استعمال شوی دی او اوس فعلا خو دوی د مطلق د امریکا د چټالو او خراب سیاستو دغه ده جوګه دي په افغانستان کې او دغه واقع په لاس ور کړی دي او صرف په دې خاطر چې دوی د امریکا امنیت په دوی وساتي نور نو د افغانستان ولس دوی په لاس کې دي هر څه چې پکوي هر رقم قرباني چې پکوي هغه پکوي د سوال د جواب سره نشته موږ تاسو د ملت په حیث دغه مسولیت خپل لرو چې خپل پرمختګ ته خپل رواني صحت او نورمال صحت ته خپل توجه او خپل لوړ وساتو د دوی څخه هیڅ رقم د شایګنی توقع نشته.
ډیره زیاته مننه میرمن ولی چې په باس کې مر سره ګډون وکړ. ورزو مریم جان او صدف جان ته د خبرونه په ورسته یو شیبو کې صدف جان کتره ته وایي چې په ورسته یو شیبو کې د ازادي رادیو لاله کڅ ویل غواړي نو مهرباني وکړي او دا چې آینده ته د پلان څه دی وس په دغه شرایطو کې آیا تا خپل ځان لپاره کوم پلان پر مخ نیولای دی د خپل د زده کړو لپاره د سواد لپاره د افغانستان په وسینی شرایطو کې څه کول په کار دی که څه ویل لري مهرباني وکړي.
صحاک صاحب ډیره زیاته مننه ستاسو څخه د خپل خپرونې څخه چې موږ ته دا اجازه راکړه چې موږ کولای شو تاسو خپل هغه غږ چې موږ په پاتې دی هغه ته نورو غږونو ورسو. ما مخکې هم داسې احساس صاحب چې موږ نشو کولای که څومره هم موږ شخصي خپل هغه مطالعې ولرو په کور کې موږ خپل درسونه ووایو آمادګي ونیسو که چیرې موږ څخه د کانکور امتحان وانخیستلی شي موږ ته د مکتب درې کلن نمرات راغ نه کړای شي موږ نه فارغېږو په خپل سر نه شو فارغېدی. دې دپاره ډېر زیات مهم دی چې زموږ حکومت باید اقدام وکړي او که چیرې دوی اقدام نه کوي نو لکه څنګه چې زموږ دغه درې کاله ضایع شوي مخکې به هم وړاندې نور هم ضایع کېږي ځکه موږ په پوهنتون کې څوک نه نیسي پوهنتونونه بند دي که دوه کلن درې کلن پروسس پاتې که نرسنګ پاتې که قابلګي دوی هم موږ ته وایي چې تاسو باید نمرات ولرئ. بې د دې څخه موږ نشو کولای چې وړاندې لاړ شو. دوی باید زموږ لپاره یو اقدام وکړي چې دوی اقدام ونه کړي موږ هېڅ هم نشو کولای.
صدف جانې په دا وروستیو کې ځینې نجونې له مکتب نه چې پاتې دي او هغه نجونې چې په کور ناستې وي د راپورونو پر بنسټ موږ په کراتو دا اورو چې ډېری نجونې د پرته له نه چې دوی خوښي اوسېږي دوی ودونو ته مجبوره کیږي او همداسې نورې پیښې شاوخوا ستا په دوستانو کې صنفیانو کې آیا داسې څه پیښې شوي وو چې هغه نجونې چې له مکتبو درس نه پاتې پرته له دې چې د هغې خوښي داسې یو قضیې سره مخ شي؟
هو صاحب ته ولې نه زموږ خپل ملګري چې موږ په مکتب کې د هغوی د مور او پلار دپاره یو خنډ و چې دوی تعلیم کوو لیکن کله چې مکتب بند شو هغه مور او پلار ویل چې اوس خو تعلیم هم نشته اوس نو ولې ناستې که د هغوی زړه و که نه و هغوی په زوره واده کړی وړه وړه واده کړی د هغوی تعلیم بند شو ځکه مور او پلار یې ویل مخکې تاسو سره یو دلیل و چې تاسو مکتب ته تللی اوس هغه لاره هم بند دی امر ثانی پورې تر معلوم نه ده چې دا به تر کوم همدغسې روان وي نو موږ لیدلی داسې ښځې ډېر شوې صاحب صاحب زموږ په وړاندې زموږ هم صنفیان زموږ ملګري ډېر مو ولیدل او دا به کېږي که چېرې دوی اقدام نه کوي نو فکر وکړي چې په سل کې 80% خلک به همداسې شي.
ډېره زیاته مننه صدف جانې چې په خبرونه کې د راسره ګډون وکړ او خپل احساسات او خپل خبرې د راسره شریکې کړې. مریم جانې د خبرونې په وروستیو شیبو کې که تاسو هم څه ویل غواړئ کومه غوښتنه لرئ نو مهرباني وکړئ.
فقط ما وینا همدغه ده چې مونږ د خپل هغه کوچني حق او حقوق ته ورسېږو او مونږ ته هغه د تعلیم او تحصیل شرایط مساعد سو تر څو مونږ وکولای شو چې د خپل اهداف ته ورسېږو او مونږ نجونې باید هیڅکله نا امیده نشو او همیشه امید ولرو. ډیره مننه.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو د ازادي راډیو په سپو کې د نور بس د خبرونه په ژوندۍ بڼه لمه فرشتي ساحه سره اوریدله. په خبرونه کې را سره د خزو د حقوقو فعال میرمن غلې ولی وا ترڅنګ د افغانستان د زده کړو نه پاتې مریم ستانګزی او صدف اتل و چې خپل په ستونزو را سره وغږیږي او د دې ترڅنګ د کانکور په برخه کې استاد ننګیالی هم په خبرونه کې بس کې را سره ګډون وکړ. د دوی خبرې تاسو واورئ. ډیره مننه چې تر دې دمه را سره وي. ازادي راډیو اوس کولای شي چې 24 ساعته په ټول افغانستان کې واورئ او زمونږ خبرونه تاسو اوس کولای شي زمونږ په ویب سایټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام هلته سرور ښکارا کوي. زمونږ راپورونه د متن په بڼه هم هلته لوستلی شي او ویډیو راډیو هم تاسو هلته کتلی او اوریدلی شي. او د دې نه علاوه تاسو کولای شئ د ازادي راډیو خبرونې او موضوعات زمونږ په سوشل میډیا کې په انستاګرام کې په فیسبوک کې په یوټیوب کې تاسو تعقیب کړئ. ازادي راډیو سره پاتې شئ. نور خبرونه نور راپورونه هم شته دي. اوس مو خدای مل شه.
افغان جونې د خپل نیمګړو خوبونو کیسې کوي.
تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
چل رہا سی ہوئی اللہ سو پچا سرنگ رہا
چې خدای خدای ورځ دې هیڅ نه تیریږي مونږ باندې.